روان کړکیچ دا ویره رامنځته کړې ده چې دا جګړه نړیواله ناامني پراخه کړي. میرمن هاینز پر نړیوالو کښتیو د ایران پلوه حسی ډلو حملو ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې د القاعده شبکې او اسلامي دولت په څیر وسلوالې ډلې چې د هغې په وینا له حماس څخه یې الهام اخیستی له داسې ملاتړ څخه برخمنې دي چې کولی شي د اسرایلو او امریکا پر ګټو بریدونه وکړي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو په دې برخه کې د خبرونې په دې برخه کې به تاسو د ځوانانو خبرونه تاندې څنګ واورئ، خو تر هغه مخکې به د خبرونو لنډیز واورو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او شوذو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندیښنه ښودلې ده او د شوذو د حقوقي حیثیت د کمیسیون اته شپېتمی غونډې ته په وینا کې د سودان ترڅنګ د افغانستان یادونه کړې او ویلې دي چې طالبانو له 500 ډیر فرمانونه خبره کړې چې د ټولو هدف د شوذو د حقونو ځپل دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وايي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو شوذو په ګډون لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر بختیار سعیدوف د طالبانو له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په لیدنه کې پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په درېمې یو ورځنۍ سیالۍ کې د ایرلند ملي لوبډلې لپاره د 238 منډو هدف ټاکلی دی. یاد سیالۍ چې نن د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې د عربي متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شو، ایرلند یې پچه وګټله او توپ اچونې غوړه کړه. افغان لوبډلې د نهه لوبغاړو سوځېدو څخه وروسته 238 منډې وکړې او 50 اوورونه ولوبول. په افغان توپ وهونکو کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 9 شپېته، رحمان الله ګربز 150 او محمد نبی 340 منډې وکړې. او د روسیې دفاع وزارت په ایوانوفو سیمه کې د یوې پوځي الوتکې د لوېدو خبر ورکړی دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاند چانګې یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دوم چې خدای ته ما دا هيا به ته کور ته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کې چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوې دي.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اوتون کو ځوانان دی به هیواد او ټولنې د ملا دی تیر ارزښت لري. لام دی عمل خو په پرمختللو هیوادونو کې دی دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي. د ژوند په اړه برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي. ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړې چې نوري لار ورنه ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون ماصله ووي، نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړم نه کړي، بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري.
نشي کولای چې خپل غږ پورته کوي، ځکه دا محرم دی، نامحرم دی، باید غږ مو محرم شي، مخ مو محرم شي، ګرځېدل مو باید محرم شي، بازار په اسانۍ نشي وتای، محرم ځان سره راوړه، محرم خلک بده کومه کې اوس ضرورت کیږي، ډاکټر ته نه شي تلای، ته بیرون آزاد نه شي ګرځېدی، ول چې جاب د صحیح نه دی، ول داسې داسې د انجونو وړي ټول څلوېښت کسه پنځوس کسه زندانی وو، بیرون ګرځېدل مونږ ته امن نه دی، ځکه چې مونږ ډارېږو. اول شخصا چې ګور نه وزم، سوچ راځم زه په آیات کرسیو په صورتونو ځان دموم چې خدای ته ما بهایا بیرته کور ته ورسوي، دوی سره مې مخامخ نه کې تر دې حده پورې چې وتلې لږ به فکر هغه بند شو، ارژه بند شو. کلکونه ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري، هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و، کنه ښځې وې. کلب ته رسېدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وې، ولې د کلب بند کړو؟ سینګارتون کې په سړیا نه ننوتل، د ښځو پارک بیل و، د سړیانو بیل و، ولې د هغوی بند کړه؟ او که داسې څه دوام وکړه، زه باوري یم چې ډېری انجونې به له لاسه ورکړو، ځکه ټول روحان ذهنن ټول ستړي دي، ناهیلي دي. ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبان حکومت ژوند ور تریخ کړی دی، الکان هم ورته ستونزې لري. هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی، خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی.
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم، خپله ږیره به مې اصلاح کول، ویښتان به مې اصلاح کول. څه محدودیتونه نه وو، نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي. هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي، هغوی نه پرېږدي چې خپلې ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي. ننګرهار کې یو ملګری و، زه ورسره خپله لاړم، زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم، په دې خاطر باندې زما ګیره وه، بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله. نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله، هم ملګری ته زما ډېرې بدې خبرې وکړې. سلمانۍ والا یې بیا به م کړو، وی م وهلو، سلمانۍ ورته مهر الله کوم کړه. نو که زیات څوک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی، څوک ګیرې خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي، یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي، او یا عمل ته په خپل سترګو لیدلې حال چې یو ورځ لاړم حمام ته، حمام مې کولو، یو نفر ته ګیره جوړوله، ګیره کې ورته سټایل وهلو، پس حمام کې کېوله، بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کیږي، کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي، په دې اکله وایي
خپل دې ته زمينه برابرۍ چې هغه ځوانان له هیواد وتلو ته اړ کړي، او دې ته اړ شي چې د خپل کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بیزای قویدات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي، او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډیری ځوانان ژور خپګان اخته شي، او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابري، او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو جرم مقرریږي، نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي، د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاد توګه تاګ را تاګ نشي کولای، په آزاد توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه تر سره کی هغه نشي کولای. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدی اغیزې کوي، او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوه مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دای هغه شان چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بنه دل دا هیڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا باندې دل سید دی باید هر هغه څه د اسلام د نظر حدود و ذکری وای چې څه دی څه نه دی، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه بند کړی وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړی وای، ټول کبیا چانه وای عملی کړی، په دې هغه نه باید تصمیم نه نیولې وای. نو د ځوانانو د پاره هم د سیم کوم تغییرات چې اسلام نظر هر حق لباس چې عورت پټ کی شرعی لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې د ورشي تاسو همیش باید مثلا کالی واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغه ته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. ما بیا هم یعنی د اسلام د نظر بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي، لباس لکه لوز لکه آزاد واوسي، نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزه کول چې باید دا پتلون یا دا اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وزه کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید. مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعات کولې، نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعات کوي نو دکه کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وزه شوي چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي، آزاد لوز کالي وي، نو هغه کې رنګ نه ده وزه شوي چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وزه کېږي، دا باید د اسلام د نظر وسیړل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په تش کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو، باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعض خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنت مبارک دیت معلومات ورکړل شي، د فرض مبارک دیت معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات و ذکر، یو څوک سفړه وهل په یو څوک باندې مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي او هر څوک دا کار نشي کوی. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون ځي په دې وهل کېږي یا په دې بندي کېږي لباس د سم نه ده یا یوازې راوتلې څومره د ځوانانو پر روحیا باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل ګوري، لکه څنګه چې پوهیږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر درون فرهنګ لري. نو دا خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي، او اکثرا کوم واکسینو ویډیو چې ما لیدلې اکثرا حجاب هم یعنی دوم مرات شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا ووهل شي وټکل شي د ښار مینځ کې هغې ته بې احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي په افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه ده مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دوی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه، لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه. دا که همداسې دوام وکاندي، دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکا، که هغه مهم ټکی راته وایي؟
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په سو په زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي دا ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي، لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي زموږ دا ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي، نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کې هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځي کې. اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو ورمره چې تحصیل دروازې دې بند شي. اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي، یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس شده یا د عربانو فرهنګي لباس شده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا همداسې نجونو ته نه ده وضع شوي چې دی د حتما تور رنګ واغوندي، یا دی د حتما کله چې حجاب مراعت کړي او ورغ پټې شي. اسلام دا غواړي، اسلام نه غواړي چې ته مثلا هماغه تور حجاب کوی شي چې په ده طریقه واغوستل شي چې اورا یعنی پټې نه شي همداسې هلکانو ته. نو بهتره دا ده چې کله دا محدودیتونه وضع کېږي، اول د اسلام د نظر ښه وڅېړل شي، دا بیا وضع شي، بعد هغه نه ورو ورو وضع شي، پوه کړل شي که تطبیقي که دا قانون تطبیقېږي. موږ مسلمانان یو، موږ اسلام ته احترام لرو، دا قوانین د داسې تطبیق شي چې چاته پکې بې احترامي ونه شي. کله چې چاته بې احترامي ونه شي، ځوانان د سړک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سړک په سر په هغې باندې مثلا باعث دی چې یو نیم سل نفره ولاړ وي، د ښار منځ کې ووهل شي، وټکل شي، جلکۍ د وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي. نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي، باوجود چې اسلام ټول ښایسته دین ده، حق دین ده. نو دا هر هغه څه دي چې باعث دی چې د اجتماع هر څه نه لرې پاتې شي.
بله، یو خو دا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دي بلې خواته. ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي؟
ګورې، کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو، د طب د لحاظه لکه ډیپریشن، د انزایټي، د اضطراب چې موږ ورته وایو، یا انزوا چې کله دی د اجتماع نه بیلیږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه، انسان د هغه څه د صحت د لحاظه، یعنی کله چې موږ WHO د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظه یا فزیکي د لحاظه او اجتماع د لحاظه دی روغ اوسیږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغ ولرو، نو باعث دې کې د انسان ذهن ناارامه شي، نو کله چې ذهن ناارامه شي اجتماع ناروغه شي، نو باعث دې چې انسانان ټول ناروغه اوسي. نو کله چې موږ ناروغه اجتماع ولرو نو څنګه به موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغییرات، داسې فشار راوستل هغه هم په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې، یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي، بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي، باعث دې کېږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي، د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلات سره مخامخ کېږي، باعث دې کېږي د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط یې هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې، چې د دې تمرکز کم شي، باعث دې کېږي چې د خپل درسونه نه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي، باعث دې کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي، چې هغه څه یو مختلف جرمونه دې کوي شي، مختلف کارونه دې کوي شي، احتیاط هم خرابوي شي. ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي، دا نفر غواړي اجتماع نه لري شي، غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهېږي، دا څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دې پیدا کوي شي، دا د وایس کې چې دا زمينه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه، چې تاسو په خپل خبرو کې یاد کړه، وژغوري تر هغه وخت چې حالت سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین د قانون چې دي، یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانان لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم راغلي. نو په کار داره چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکام ته چې کوم سوال شوي دي هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته. نو کله چې دا مراد کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسیږي. ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي، نو د اوسني مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسني حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغې که دا عملي کړي، دا بهترین کار اوسیږي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل، فکر کوم دا به بې عدالتي اوسیږي. لکه اوسنی حالت چې زموږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسیږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید موږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل راځي موږ خلاص شي. ته کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري. او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي، باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعي دومره تغییرات راوستل بیا بېرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته موږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعي تغییر راولي، نو یو دفعي منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني، یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب دی مراد کړي یا الک ګیرنی، نو هغې سره ډېر په مهرباني برخوردګي، د خشونت نه کار اخیستل، نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
سرفا دے دہر ظلم ہاغ گران کوی پما سرفا دے دہر ظلم ہاغ گران کوی خوچے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان کوی پما سرفا دے دہر ظلم ہاغ گران کوی سرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی غم عمر دراز مر وتا زپا ترخی خبر مرم عمر دراز مر وتا زما د قتل